د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د هلمند د خلکو د استازي معلم میرعالم په کور ډلې ځان مرګې بریت شوی دی پنځه تنه پکې وژل شوی څارنوالان په ترکیه کې غواړي معلومه کړي ولې هغه شخص ژوندی ونیول شو چې د روسیې سفیر وژلی و او ملګرو ملتونو په سوریه کې د جرمونو په حق له د اسنادو راټولولو لپاره د یو کمیسیون جوړیدل منظور کړل
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د جدي د میاشتې دوهمه ده چې د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 22مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د کونړ د ولایت په ځینو سیمو کې په دایش ډلو مرکزونه جوړ کړي په دې باره کې مو د کونړ د والي سره مرکه کړې ده هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې
کوي السلام علیکم وسلوالو کسانو پرون شپه د کابل ولایت د خوشحال مینه په سیمه کې پولیسي جرګې کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میرعالم په کور ډلې ځانمرګې برید کړی مطبوعات ویلي دی چې په برید کې پنځه تنه وژل شوي دي په کابل کې پولیس وایي چې لومړی یو بریدګر د کور په مخ کې چاودنه وکړله او بیا نور کسان کور ته دننه شول دویم بریدګر بیا په کور کې دننه په خپل ځان پورې تړلي بمونه چولی دي راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې د معلم میرعالم دوه لمسیان دوه ساتونکي او همدارنګه د قندار د خلکو د استازي عبیدالله بارکزي زوی وژل شوی دی د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ولیدی چې د برید هدف د هلمند ولایت هغه جګپړی امنیتي چارواکي ول چې د معلم میرعالم په کور کې د غونډې لپاره راټول شي ول د هغه کانډایي مور او پلار چې په افغانستان کې طالبانو تښتولې وای چې د لومړي ځل لپاره یې د خپل دوال مسیان ولیدل د کانډایي جوشوا بویل او میرمنې کتلن کولمن چې امریکایي ده په 2012 کال کې د افغانستان په شمال کې تښتول شول د بویل مور او پلار په ویلامی کې ولیدي چې په کمرې کې د خپل لمسیانو د عکس په لیدو دومره احساساتي شول چې دوی نشي بیانولای په ویډیو کې د تختول شوی کورنۍ لور او زوی هم خودل کېږي چې په بند کې پیدا شوی دي هغه د خپل حکومتونو غوښتي دي چې د خلاصولو لپاره د طالبانو سره معاملې وکړي روسیا وایي هله لري چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ به وکړي شي د دواړو هیوادونو خرابې اړیکې ښې کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي هغوی د کوم غټ پرمختګ توقع نه لري خو زیاته کړه چې کرملین د امریکا د نوې ادارې نه هیله لري چې ګټوره لارې د غوره کړي د خبر تفصیل د شافع سردار نوري
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وایي کرملین د متحده ایالاتو د نوې ادارې څخه هیله لري چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو لپاره دي نوې هلې ځلې وکړي ښاغلی پیسکوف دغه څرګندونې په ملي تلویزیون کې کړي دي پیسکوف وویل ماسکو دومره زیات خوشبینه نه دی چې د امریکا نوې اداره به د روسیې د سرحد سره نږدې د ناټو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرېکړه لغوه کړي او یادا چې په روسیې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لیرې کړي پیسکوف زیاته کړه چې د امریکا د هر جمهور رئیس لپاره تر ټولو مهم د خپل هیواد ګټې دي د کرملین ویان هغه اداګانې هم رد کړې چې وایي د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روسیې سره ښه ملګرتیا لري دیمیتری پیسکوف په مرکه کې همدارنګ وویل چې موږ تر اوسه پوره نوی خبر چې ترامپ څه ډول جمهور رئیس دی او د روسیې سره به یې دریز څه ډول وي پیسکوف د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و هغه وایي د دا ډول تورونو په بدل کې موږ حق لرو چې د وضاحت او شواهدو غوښتنه وکړو چې تر دې دمه یو هم موږ ته نه دی راکرسوي سره له دې چې د ولادیمیر پوتین ویان وایي د امریکا سره ټول مذاکرات په ټپه درېدلی دي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د روسیې سره د اختلافاتو باوجود په ګڼ شمېر مسایلو کې ګډ ډیپلوماتیک فعالیتونه روان دي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. څارنوالان په ترکیه کې غواړي معلومه کړي چې ولې هغه شخص ژوندی ونیول شو چې د روسیې سفیر یې وواژه. د ترکیې دولتي خبریان سناتولیا وایي د پیښنې وروسته د ترکیې د خاصو عملیاتو ځواکونه هغه نندارتون ته ننوتل چې د روسیې سفیر پکې ووژل شو، خو څارنوالان غواړي معلومه کړي چې د ځواکونو ولې بریدګر ژوندی ونیو. د پیښې په حق لومړني راپورونه وایي چې بریدګر په پولیسو ډزې کولې او ویلې چې ژوندی مې نشي نیولی. د اناتولیا خبري ایجنس پر راپور کې ویل شوی چې پولیس ورسته بریدګر په پخه کې وبښته، خو هغه بیا هم په پولیسو ډزې کولې چې ورسته بیا ووژل شو. د روسي سفیر د همدې تیرې دوشنبه په ورځ د ترکیې د یو پولیس مولود مرت التانش لخوا په داس حال کې وښتل شو چې د اکسونو په یو نندرتون کې خبرې کولې. بریدګر د برید پر وخت الله اکبر ناری وهلې او ویلې چې حلب مهروي. د ترکیې چارواکو د پیښې په تړاو یولس مشکوک کسان ولیدي. پولیس او امنیتي مسولین په ټول اروپا کې په هغه شخص پسې ګرځي چې د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو د لارۍ موټر ورخېژولی و. په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پولیسو په جرمني کې ویلي دي چې مشکوک کس انیس امري نومیږي، 40 کاله عمر لري او د تونس اوسیدونکی دی. د پولیسو په اعلان کې ویل شوي که هر چا د دغه مشکوک کس د نیولو لپاره معلومات ورکړل، 100,000 امریکایي ډالر انعام ورکول کیږي. سره لدې چې د اسلامي دولت هدایش ډلې ویلې دي چې دا برید هغوی کړی، خو د جرمني د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا انیس د دې ډلې سره لاس درلود او کنه. او روسي خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون د چهارشنبه پر ورځ د یو کمیسیون د جوړېدو منظوري ورکړله چې په سوریه کې د نړیوالو قوانینو نه جدي سرغړونې وڅېړي او په حق لې اسناد راټول کړي. په دغه سرغړونو کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د 193 غړي هیوادونو د جملې نه 150 مثبتې، 15 مخالفې او 250 ممتنې رای ورکړلې. په اسامبلی کې د روسي او سوري استازو په دې رایګري سخت انتقادونه وکړل او په عمومي اسامبلی تور ولګاوه چې د امنیت د شورا په کارونو کې لاس وهي. د عمومي اسامبلی په پریکړه لیک کې په دې ټینګار شوی چې دا کمیسیون باید د هغو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ټاکل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکری دی رپورټه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1,015 مالی کال اوایت 115 میلیارد افغانۍ ته رسیږي، چې له اټکل سوي هدف څخه 25% زیاتوالی شي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي د افغان حکومت د عوایدو د زیاتېدو په نتیجه کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره لا زیاتې مرستې وکړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلی رپورټ.
په داسې حال کې چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان لپاره په 1,015 مالی کال کې 122 میلیارد افغانۍ عوایدو هدف ټاکلی و، خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي دوی په دغه کال کې 115 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په 1,015 مالی کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ له ټاکل شوي هدف څخه زیات ترلاسه کړي، چې دا شمیره له ټاکل شوي هدف څخه 25% زیاتوالی ښیي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د ټاکل شوي هدف په ترلاسه کولو سره به افغانستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه زیاتې مرستې ترلاسه کړي.
از طریق صندوق بازسازی افغانستان، حکومت افغانستان بر علاوه
هغه ول د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې 10 میلیون افغانۍ د افغانستان حکومت ته په هغه صورت کې ورکول کېدې چې موږ د 122 میلیارد افغانۍ هدف پوره کړو. اوس موږ 3.5 میلیارد زیات عواید لرو. د هغې موافقې له مخې چې شوی اوس دا تشویقي مرستې هم زیاتېدلی شي. موږ هیله لرو چې له 100 میلیون ډالرو زیاتې پیسې زموږ ملي بودیجې ته راشي.
شامل بودیجې ملي ماشه.
ښاغلی حکیمی وویل چې 40% عواید د ګمرکونو له لارې راټول شوي او ټینګار یې وکړ چې په ګمرکونو کې به لا زیات اصلاحات راولي.
با اوردن تغییرات بیشتر، با اوردن افراد
هغه ول د لا زیات بدلون او د ژمنو خواریکښو کسانو په راوستلو چې د ګمرکونو په قانون پو او ورته ژمن وي، زه یقین لرم چې ښه بدلون به راشي. خو د افغانستان د سوداګری او اتاق په دغه هیواد کې د اوایدو د زیاتېدو لامل له خلکو څخه د زیاتې مالی اخیستل او د ګمرکي تعرفو لوړوالی ګڼي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق برستیال خان جان الکوزی امریکا غږ ته وویل هغه اصلاحات چې په ګمرکونو کې باید راغلي وای تر اوسه نه لیدل کیږي.
طرفانه قضاوت وشي دوی هم تر یو اندازې کار کړی دی، اما دا خبره هم د خلکو درسته ده چې مالیه جګه شوې ده، تعرفه جګه شوې ده. زمونږ تعرفه کوم وخت چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر د مالیه او په هغه وخت زمونږ منځنۍ تعرفه یا ماکسیمم تعرفه زمونږ 4% وه، او بیا د ډاکټر صاحب حاجي په وخت کې دا 6% ته ورسېدله، د ډاکټر داخلوال په وخت کې دا 8% وه، اوس 14% شوې ده. یعنی موږ داسې تعارفې لرو چې 80% دي، 80% نو دا عامل ډېر برجسته دی.
د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو مخکې د افغانستان کلنی عواید تر 99 میلیارد افغانۍ ورسېدل، خو اوس د عواید 115 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي دي. د سوداګریو او صنایعو اتاق وایي که چیرې په ادارو کې بشپړ شفافیت رامنځته شي، افغان حکومت به په اسانۍ هر کال تر 200 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او د دې اوس پام کړی دی رپورټه. تبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده، او تقریبا 4 میلیونه داسې کسان هم شته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره هم هیڅ نه کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن په رپورټ کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغي د خپرېدو په هکله داسې وایي:
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لمړنیو اونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدی شي او نوي پسلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانۍ زمانه ناروغي ده، او په همدې خاطر بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام دغه ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده، او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني، او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وی چې ډیر نفوس ولري. خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
بې وزله او بې کسه کورنۍ له دولت او خیریه ټولنو څخه د ژمي لپاره د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو غوښتنه کوي. په خوست کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د یوې بې وزله کورنۍ حال پوښتلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
میرمن شیرینګوله د خپلاتو بچیانو سرپرستی پر غاړه لري. دا له څلورو نوڼو او څلورو زامنو سره خوست ښار ته نږدې د یوې چاردیوالۍ دننه په خیمه کې ژوند کوي چې د رخت له ټوټو یې ګنډلې. مازیګر د لمر سرګې تر لوېدو مخکې پر ماشومانو کمپلې راکش کړي، خو سهار مهال لمر راختو ته ځکه خوښ وي چې د شپې له یخې هوا راوتلي ځانونه پرې تاوده کړي. شیرین ګله وایي چې دا حالات یې ډېره ځوروي.
دغه یو کمپل د په سر اچوم نور خلاص هېڅ شم نشته. په دغه ځای کې ودی شي چې زه ساړه نیسم، کنه دغه زه خپل سر اچوم. دغه څنګه وکړم نور څنګه وکړم؟ لکه په نغري کې دغه پانې مانې ټولوم، دغه ځای کې په نغري کې بلوم، بیا دلته به کېدم.
د دغه چاردیوالۍ د انګړه په یوه کونجه کې په یوه وړه خونه کې د هغې زوم له خپلې کورنۍ سره اوسي. د کور څښتن ترې کرایه نه اخلي. خاوند او مشر زوی درې کاله مخکې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دو ورورګان مې دي پاکستان کې دي او لیوران مې دي. دا زما خاوند چې و د مور یو ده او ورورګان مې دي سکنۍ نه دي، نه ټولې ناسکه ده. هغه پاکستان کې دي، دلته څوک نشته. خدای دې دغه زما زوم دی، زوم یې هغه ده. دغه زړه ماشینونه دی پلو دی پلو جوړوي. د خپل هم اته نفر اوه نفر شپږ نفر خیلخانۍ دي.
شیرین ګولې دغه راز وویل چې نه یوازې له یخې هوا څخه د ماشومانو د ساتلو لپاره مناسبې تودې جامې او کمپلې نه لري، بلکې د سهار او بېګا لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لار هم ترې ورکه شوې.
داسې برابر غوندې دي. نور بازار ته ځي، دغه بوټونه پلش کوي. بوټونه پلش کوي، هغه 50 روپۍ یا 100 روپۍ راوړي. د هغې نه څه شی کېږي؟ هغه اوړه واخلم، هغه زه چای واخلم، بوره واخلم، غوړي واخلم، دغه 100 روپۍ څه شی کېږي؟ زه په خپل باندې دغه کور په کور ګرځېږم، اوړه ټولوم، غوړي زه ټولوم، دغه لرګي مرګي سوال زه کوم، اډه ته ځم.
هغې له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دولت او یو شمېر خیریه ټولنو ته یې لاس غځولی، خو زیاتوي داسې مرسته یې نه ده ورسره کړې چې د کورنۍ ستونزې یې پرې حل شوې وای.
زما نوم مهراب خان ده. نو دا ده چې دا مالدار خلک یا د بډا خلک باید د غریبانو سره کومک وکړي په دې وخت د ژمي کې، چې دا ډېرې بېچاره خلک دي. او دا مالدار خلک کولی شي چې دا خلک مصروف هم کړي او آینده کار ورته جوړ کړي.
په همدې حال کې د خوست د ولی وین مبارز محمد زدران وایي چې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې د مهاجرینو چارو ریاست او د افغاني سرې میاشتې له لورې د اړمنو کورنیو پلټل دوام لري او مرستې ورسره کوي. ښایي په دغه ولایت کې د شیرینګولې په څیر د هغو میرمنو شمیر سلګونه کسه وي چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ په غاړه لري. دوی د دولت او بډایه خلکو مرستو ته سترګې په لاره دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. دوی دا هم وایي چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي، او دا چې د ولسی جرګې د غړو د اندېښنه څومره پر ځای ده، د کونړ والي آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل.
نو د داعش فعالیتونه خو تقریبا د یو کال نه مخکې، د یو کال نه راپه دې خو د کونړ د ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې د داعش جنګیانو په اصطلاح د جلب جذب پروسه په مخ ویسته. په لرو سیمو کې خلکو ته دعوت ورکولو، ولې خوشبختانه چې د کونړ د ولسونو هغه جنایات چې د داعش ډلې په ننګرهار کې ترسره کړل، هغې ته په کتو د دوی ته یعنی همکاري څه چې ټول په ضد باندې راپورته دي، او عملیات چرګانو دفاعي ځواکونه هم
پورا اجرات کن و دست بلگه نمیدون که گیچی دایش دی مسلحانه فعالیت ولری کمیم که شاپی نوی کرای دی ولی سی جرگه یا دی نوردوستان و تشکیس ما پا نظر مانده به دیر پا حقایق و با میولار نوی
دغه یو یو نیم کال رئیس چې داعش د کونړ په لری پراتو کلو سیمو کې جلب و جذب شروع کړی دی د دې د مخنیوي لپاره حکومت تر اوسه څه کړی دی څو او څوک دوی جذبوي
دوی خو کوشش کوي چې ځینې کسان چې د طالبانو په سکوتو کې مخکې تنظیم وو یا د هغې د سکوتو نه یو تعداد خلکو ته دعوت ورکړو خپلو ډلو ته یې راوویني ولې دوی خو هغه توانایي نه لري چې دوی ځان ظاهر کړو په نامه د داعش باندې لکه تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم د دوی سره مخالفت لري نو دوی مسلحانه ځان نه دی ظاهر کړی په مخکي شکل باندې کوشش کوه چې فعالیت وکړه او په دوهمه قدمه کښې ولسونه هم ډېر آګاه دي یعنې پوره بیداره دي چې نه باید داعش په کونړ ولایت کې پیدا شي یا مسلحانه فعالیت ولري
بله والی صاحب تاسو د فعالیتونو ذکر وکړو د داعش د فعالیتونو په مورد کې هم اندېښنه موجوده ده چې د داعش د فعالیتونو جبهه په ننګرهار کې ده او مرکزونه یې په کونړ کې دي په کونړ کې د داعش د مرکزونو شتون تاییدوئ
په کونړ کې د داعش د مرکزونو شتون نه تاییدوو د یو کال را په دې خوا د نورې کشفي ادارو د اطلاعاتو په اساس په ځینو نورو باندو کې د داعش په نامه ځینې خلک یو دعوت کو ولې مسلحانه فعالیت یا داسې چې دوی د داعش په نامه بیرغ پورته کړی وي یا عملا په د دولت یا د خلکو په خلاف کوم حرکت کړی وي داسې څه نه دي تر سترګو شوي
بله تاسو خپله تاییدوئ چې د کونړ په لرې پراتو سیمو کې د داعش جلب و جذب د یو یو نیم کال نه شروع شوی فکر نه کوئ که دغه جلب و جذب ډېر شي د داعش جبهه به قوي شي او بالاخره مسلحانه فعالیتونه به پیل کړي دغه اندېښنه تر کوم حده پورې موجوده ده تا سره
د موږ د ابتدایي تېر کال د شروع د کال کې کله چې په ننګرهار ولایت کې داعش فعالیتونه درلودل عملا په جګړه اخته وو په کونړ ولایت کښې هم داسې تحرکات د داعش د دعوت په نامه را پیدا شول موږ هم د هغې دپاره قوي تدابیر درلودو په ځینو سیمو کښې مو عملیات وکړل ولې خوشبختانه په ټول د یوه کال کښې هېڅ داسې انکشافات د داعش په فعالیت کښې نه دي راغلي چې د هغې نه موږ کوم تشویش ولرو یعنې د تقریبا فکر وکړئ چې ولس هم یا هغه څوک چې دوی غوښتل چې خپلو سکوکو ته جذب کړو تر ډېره حده پورې د دوی اواز طلبیت نه دی ویلی نو دغه عامل دی چې دوی ونه توانېدل سود به یوه کال کښې حتی په یوه مرکز کښې په یوه نقطه کښې د داعش په نامه کوم فعالیت مسلحانه وکړو یا د خلکو امنیتي ځواکونو په وړاندې یا عملیات وکړو یا جنګ وکړو یا حمله وکړو نو موږ امیدواره یو مطمئن یو په دې باندې چې انشاءالله په کونړ کښې به دوی فعالیت ولشي
بله لکه څنګه چې د داعش موجودیت نړیوالو ته یو سرخوږی دی او ټول دا د سیمې لپاره یو لوی خطر ګڼي بهرني ځواکونه د داعش سره په مقابله کې کونړ کښې تا سره مرسته کوي که نه
بهرني حکومتونه په ډېر کم وخت کښې هوایي حکومت زمونږ سره کولی نور لله الحمد زمونږ خپله قوتونه د افغانستان پیاده قوتونه او هوایي قوتونه په دې توانېدلي دي چې د کونړ د ټولو مناطقو نه دفاع وکړو په ځینو حالاتو کښې هوایي قوتونه د امریکې د متحده ایالاتو یا د ناتو د مونږ سره همکار دي چې تاسو هم بعضې ځینې بېلګې لرئ چې د څو غړي په کونړ کښې په نښه شول د بېپیلوټه تیارو په واسطه یا د ډرون په واسطه وویشتل شول همدغسې په ځینو مواردو کښې چې عملیات شدید وي سخت وي چې مونږ ورته غږ وکړو هوایي کومک یې را سره کړی دی
بله والي صاحب دا مهال په کونړ کښې د دولت مخالفې ډلې څو دي او د چا په مشرۍ جنګېږي د دې ډلو نه اطلاع لرئ
د کونړ په ولایت کښې خو مختلفې په اصطلاح تروریستي یا د افغانستان د خلکو د خاورې مختلفې ډلې دي په مختلفو عنوانو نمو باندې فعالیت کړو ولې عمده یا قوي ترینه ډله چې همدغه د طالبانو یا د امارت اسلامي په نامه ما کړې ده همدغه ډله ده او د قاري یا مولوي اسماعیل په نامه په مشرۍ باندې د کونړ د ولایت دپاره په عموم کښې مسؤول مولوي اسماعیل دی او دوی قوي ترینه ډله یې په اصطلاح په امارت پورې مربوطه دي
کونړ یوه غرنۍ سیمه ده که چېرته د داعش د جلب و جذب د فعالیتونو مخه ونه نیول شي داسې اندېښنه موجوده ده چې دا به د ټول افغانستان دپاره یو ستر ګواښي د دغو فعالیتونو د مهارولو دپاره یا مخنیوي دپاره څه باید وشي آیا داسې لازم تدابیر په نظر کښې نیول شوي دي
نو دا خو یو واقعیت چې کومه اراضی ډیره پیچلې اراضی ده، تقریبا د ورن د پرځي کرښې سره موږ یو 120 کیلومتره پوله لرو او زیاتره په ځنګلونو او غرونو باندې پوښلې ده. خدای نه خواسته که چېرې امنیتي خلا رامنځته کېږي یا کوم معبر د دوی هغه دپاره پیدا کېږي، کنترول به مشکل وي. په دې باندې موږ باور لرو. موږ مطمئن په دې یو چې انشاءالله تېر کال چې د مخالفینو یا د دوی د بیرونی همکارانو یا تمویلونکو یا حمایه کوونکو ډېر د افغانستان د ډېرو ولایاتو دپاره درلودل چې کونړ ولایت په جمله کې وو، ولې خوشبختانه کوم لاسته راوړنه ونه لرله. داعش او یا نور مخالفینو تر دغه فرصت په لاس ورنشي چې دوی خواهی نخواسته د کونړ ولایت د داعش یا د نورو مخالفینو په یوه لویه اډه یا مرکز باندې بدل شي.
بله، مننه والي صاحب، تاسو د داعش نه د بهرنیو ملاتړ موضوع ته اشاره وکړله. څوک د بهرني ملاتړ کوونکي دي؟
داعش فکر کوم د ما په نظر باندې دغه داعش به هغه داعش چې په سوریه او عراق او نورو ممالک کې دی دغه سره په یوه حد تړاو ولري، ولې زیاتره د دوی سربازان یا جنګیالي د موږ همسایه سرحدي سیمو د پاکستان دې خلک.
مننه والي صاحب، کورم ودان.
کورم ودان، تشکر، خوشاله اوسئ مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پولیو د لمینځ وړلو عالی شورا تیر ورځ د دې ناروغۍ د محو کولو په حق لا یو غونډه ترسره کړې، ترڅو څنګه کولای سي د ناروغۍ له افغانستان څخه ورکه کې. دا چې په دې شورا کې کوم وزارتونه برخه لري او څه ډول د پولیو د واکسین پر وړاندې شته خندونه ته د حل لارې پیدا کولای سي، په دې حق له ایاز پرهر د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ګلا خان ایوب سره مرکه کړې چې د نوموړي په ژغ سره پیلېږي.
البته بیلابیل وزارتونه غړیتوب لري، لکه د عامې روغتیا وزارت، د حج اوقافو، د ښځو د چارو وزارت او کلو د پراختیا وزارت. یعنی په لوړه کچه د وزارت وزیرانو او یا د هغوی د مرستیال وزیرانو لخوا دغه غونډه چې دا په مخ باندې ویل کېږي، او دا بیا د هر درې میاشتو کې یو ځلې ناسته لري. دغه ناسته البته د پولیو پیښو او بیا د هغې دپاره د حل لارو د چارو پیدا کولو په مخه باندې ترسره کېږي، او دا بیا هر درې میاشتو کې یو ځلې د دایرېدو نه پس بیا جمهور رئیس ته بیا د دې پاک له باندې اگر اخرانی راپور ورکول کېږي، او شورا د لارې نه بیا امنیتي ارګانونو ته هم هدایت چې په ولایاتو کې د والیانو د لارې نه بیا په ولسوالیو کې د ولسوالانو د لارې نه په امنیتي برخه کې د پولیو لپاره مناسب لارې چارې ولټوي. نو ډېره مهمه خبره یې همدغه وه چې لکه امنیتي ارګانونه څنګه کولای شي چې د پولیو په برخه کې مرسته وکړي، تر څو د خوندي امنیت په لار کې موږ وکولای شو چې دغه دوه کاتي واکسین چې د ماشومانو حق دی هغوی ته ورسوي.
بله قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو کسانو پرون شپه د کابل ولایت د خوشحال مینې په سیمه کې په ولسی جرګې کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میر علم په کور ډله ییز ځانمرګ برید کړی دی، او مطبوعاتو ویلي دي چې په دې برید کې څو کسه وژل شوي دي. نو زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل څخه همدا اوس په لین کې دی. شنواری صاحب، که تاسو معلومات راکړئ چې دا برید څنګه سوی دی او هدف یې څه وو او څو نفر په دې کې مړه شوي دي؟ بله شنواری صاحب، تاسو په لین کې یاست؟ بله شنواری صاحب، لکه چې د شنوار صاحب لین نسته. خو درنو اوریدونکو،
شنواره سه پلین کې نسته موږ غوښته چې په دې باره کې د دې پیښې په حق له موږ تازه معلومات نیو واخلو چې د خوشحال مینی په سیمه کې چې پر ولسی جرګې کې د هلمند د خلکو د استاد معلم میر عالم پر کور ډلیز بریت سوی دی نو په دې باره کې موږ معلومات نه اخیستلې قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي لږ ورسته به د ریخ خبرونه پیل سي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.